په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان حکومت په ملک کې د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 3 لک ټن غنم واخیستو منځوري ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو 3 ماشومان او یوې مور په وژلو کې لاس لرونکي دی ونیول سي. او اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د هغې الوتکې د معلوماتو تور باکس اور وسپاري چې ایرانۍ ځواکونو د رواني میاشتې په پایل کې وشتلې وه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په ملک کې د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 3 لک ټن غنم واخیستو منځوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري رادیو لیکي چې دا منځوري د جنوري پر 6مه د اقتصادي رابطه کمیټې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشري د وزیر اعظم د خزانې سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ کوله. غونډې ته ویل شوي چې د راتلونکي میاشتې له 15 نیټې به دا 3 لک ټن غنم پاکستان ته رسیدل پیل سي او د مارچ 23 به ټول ورسیږي. په عین حال کې په سینیټ کې د اپوزیشن غړو پر حکومت سختی نیوکې کړې دي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټ ته وویل
یوې خواته ستاسو د بې تدبیرۍ او نالایقۍ له وجې اوړه نشته او ډوډۍ ګرانه ده، او بلې خواته تاسو زموږ پر غریبۍ ملنډې وهئ. دا کوم منطق دی چې تاسو د همدې بحران پر وخت په نورو ملکونو غنب خرڅ کړل؟ خلک په موږ خاندي، وایي چې انسان سپوږمۍ ته وخوت او پاکستانیان یوې بوجې اوړو ته په قطار کې ولاړ دي.
د تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز سینیټ ته وویل چې صوبایي حکومتونو ناسم معلومات ورکړي وو چې له دوی سره په ګودامونو کې غنم سته خو په اصل کې نه وو. په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي چې په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د دوی په وینا 2 ترهګر وژلی دی. د یادې ادارې لخوا بېګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات یې د کوټې په نوي کلي کې کړی دی. خبر پاڼه لیکي چې وژل شوي کسان حکمت او کفایت نومیږي چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې په ترهګرۍ تورن وو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 19 په لاهور کې د آئین پاکستان کانفرنس په نامه د احتجاجي غونډې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمن دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغه وروسته وکړ چې په یو غونډه کې ورسره د اپوزیشن محمود خان اڅکزي، حاصل خان بزنجو، آفتاب شیرپاو او ځینو نورو مشرانو هم ګډون وکړ. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې تر هغه کانفرنس وړاندې به په ټولو صوبو کې په همدې نامه غونډې کوي او د ژوند د هرې برخې خلکو ته به پکې ګډون بلنه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره د یو جرګي رابللو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان د جنوري پر 6مه د خیبر پښتونخوا په نوشار کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې وکړ.
امیر حیدر خان هوتی صاحب تا او میا افتخار حسین صاحب تا دواړو ته دا وایم چې څونه زړکی دي شي د ټولو خلکو سره د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لویه د پښتو جرګه د بادشاه مرکز کې راوغواړي چې ټول سره کینو، خیالات پې ته راوکړو او یو لار راوباسو د شریکې ځانله چې موږ په مخ کې ځو.
اسفندیار ولی خان د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا او پاکستان پر مجموعي حالاتو هم خبرې وکړې. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن ژغ کړی دی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره دی جوړ شوی بیل مخنه نیسي. د واکمن تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید د جنوري پر 6مه سینټ ته په وینا کې ویل چې اپوزیشن دی د زینب الرټ بیل په څیر مسایلو باندې سیاست نه کوي. خو د سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي تول چې په دې قانوني مسوده کې ډېری کمزوري دي.
په دې بیل کې ډېر خامیانې دي. اول دا باسي دا بیل به صرف د صحابات را د پوری کړه د پټرول ملکي دوه صرف د صحابات را د پوری د خړې دي. موږ دا پټرول ملکي مگر په هغه شکل کې چې د صوبای خود مختیاري څه د په دې کې بیا مداخلت نه بل دا دې بدې کې دا کلاز راځي چې دا کم ملزمې د هغه ته فائده رسوي چې څوک ویکټم دی هغه ته نه رسوي.
په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نوم نومول شوی دی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه له نن څخه د سویټزرلینډ په ډیوس کې پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم پکې ګډون کوي. د وزیر اعظم د دفتر څخه خبره شوې یو خبر پاڼې لیکلي چې عمران خان به له غونډې سره تر څنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو درې ماشومانو او یوې مور په وژلو کې لاس لرونکي پیدا کړي. د ولسمشر لمانی بیګا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې لاس لرونکي باید ونیول شي او عدالت ته وړاندې کړل شي. دا څلور تنه د یک شنبې په شپه ناوخته د جنگلک په سیمه کې ناڅرګند کسانو د تبرونو په گزارونو وژلي وو. تر اوسه په دې اړه څوک نه دی نیول شوی. اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د دوی د هغې الوتکې د معلوماتو تور باکس ور وسپاري کومه چې ایراني ځواکونو د روانې میاشتې په پیل کې وشتلې وه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستاسیاکو دا غوښتنه د جنوري پر 20 هغه مهال کړې چې د ایران د سړکونو او پرمختیایي چارو وزیر محمود اسلامي کیف ته په سفر ورغلی و. محمد اسلامي له خپل پلاوي سره د دې لپاره د اوکراین پلازمینې ته ورغلی چې د جنوري پر 10 د وشتل شوې اوکراینی الوتکې پر موضوع خبرې ورسره وکړي. وادیم پریستاسکو وویل د محمد اسلامي د ورتګ خاص مقصد بخښنه غوښتل او څه چې سوي هغه منل دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوي بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 13 پیسې او 200 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 10 پیسې او 170 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت په هیواد کې د وړو بحران ختمولو لپاره د 300,000 غنمو درآمدولو منظوري ورکړې ده. خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي او ترې غوښتي چې د ستونزې د اصلي لاملونو معلومولو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلي. نوموړي زیاته کړې د قبایلي ضلعو پر مادنو اولنی حق د سیمې د اوسیدونکو دی.
زما د غرونو نه بکاني او سره او سپینو باسي اندغه کان په خواته باندې یو پښتون غریبه به چې مې رزق کړم تارک نه کی.
د خیبر ضلع د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې په خیبر پښتونخوا ته تر ورګډېدو ورسته هم د دوی ستونزې حل نشوي.
وبد موږ په هټونو باندې دي والټونو خو موږ ته جنوم نه بجلی چې څنګه شول.
او د خیبر پښتونخوا د پولیسو رپورت خی چې په تیر 2019 زیږدیز کال کې د وړم 2013 زیږدیز پرتله زیاتې خزي وجل شوې دي. د خزو د حقونو یو فعالوي اوس مهال د مرمنو د ځان وجنې پیخي هم سیوا شوې دي.
اوس هم هر قسم وایلنس زنانو باندې کیږي. مرډر ډیر زیات دي. سوسایډ کیسز ډیر زیات منترا دي.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پر راشو. د پاکستان حکومت په ملک کې د وړو د روان بحران ختمولو لپاره د 300,000 غنمو د درآمدولو منظوري ورکړې ده. له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان وګړي د وړو د کموالي او د بیو د لوړوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونو په دې لړ کې پر حکومت د نیوکو تر څنګ غوښتنه کړې چې د وړو د بحران د لاملونو په ګوته کولو لپاره یو پارلماني کمیټه باید جوړ شي. خو د خوراک وفاقي وزیر ویلي د غنمو د بحران مصنوعي دی او ژربه ختم شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت.
د پاکستان سرکاري ټيلي ويژن وای وزیر اعظم د خزاني مشير ډاکټر عبدالحفيظ شيخ په مشرۍ کې پروند ګل پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د درې لک ټنه غنمو د درآمد کولو منځوري ورکړې شو. غونډه ته ویلې شو چې راتلونکي میاشتې 15مې نیټې پورې به پاکستان ته غنم را رسیدل شروع شي او د مارچ 14مې نیټې پورې به ټول درې لک ټنه غنم پاکستان ته راوړل شي. دا مهال د پنجاب حکومت او پاکستان اګریکلچر سټوریج سرویسز کارپوریشن یا پاسکو سره 140 لک ټنه غنم ذخیره دي او د هغې نه 2 میلیونو مالکانو ته غنم ورکول شروع کړی شوی دی. د ذکر دا چې د تیرو 4 ورځو نه په ملک کې د اوړو بحران لوجې اولس مشکلاتو سره مخ دی او خلک په قطارونو کې ولاړ وي چې اوړه ترلاسه کړي. دې ترڅنګ د ګل ورځې نه په خیبر پښتونخوا کې نن بیان د زیاتو نرخونو لوجې په احتجاج دي. خو د خوراک وفاقي وزیر خسرو بختیار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د غنمو دا بحران مصنوعي دی او ډېر زر به ختم شي چې ورسره به د اوړو نرخونه هم واپس خپل ځای ته راشي. پنجاب حکومت لخوا د غنمو په لیګلو د بندیز لوجې په خیبر پښتونخوا کې او کراچۍ کې ترانسپورټرانو هړتال لوجې په سند صوبه کې د اوړو بحران رامخې ته شو. د اولس ضرورت پوره کولو لپاره حکومت سره د غنمو ذخیره موجوده ده او زه ټول قام ته په ذمہواری سره دا خبره کوم چې راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو پورې به دا مصنوعي بحران ختم شي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه په حکومت ټکونه په کولو سره د اوړو بحران پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف ویلي دي پاکستان چې یو زری ملک دی خو د حکومت د خرابو پالیسیانو لوجې غنم په درآمد کولو مجبوره شوی دی. د کم نه چې د حکومت نه اهلی ظاهریږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د اوړو په نرخونو کې د اضافي نوټس په اخستو سره د 4 ورځو چارواکو ته امر کړی چې د هغو خلکو خلاف د کاروایی وکړي چې اوړه ذخیره کوي.
د احمد الله رپورټ او تاسو اوریدل چې حکومت ډاډ ورکړې په راتلونکو 2 ورځو کې بعد اوړو کمی پوره او د ډوډۍ د قیمت کېدو مخه ونیسي. خو اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت دا مسله جدي نه اخلي او په بیانونو وخت تیروي. دوی پرون په سنټ کې پر حکومت سخت تنقید وکړ او لاغوی وپوښتل چې کله په کور دننه د اوړو بحران وو نو ولې په بهرنیو هیوادونو غنم خرڅول. موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
په پاکستان کې د وړو بحران په اړه په سنټ کې د خبرو په محل اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې. دوی د جنوري په 16مه کړي بحث کې حکومت تورن کړ چې د غلطو پالیسیو له وجې بے وخته غنم خرڅ کړي چې له کبله د وړو کمی پیدا شوې ده. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ له حکومت وغوښتل چې د دې بحران او په خلکو د ملنډو وهلو له عمله دي له ولسه بخنه غواړي. هغه زیاته کړه
دا حکومت دومره نه اهل دی چې د اوړو بحران یې په خپل جوړ کړ خو ملنډي پرولس وه. دوی وایي په دې وخت کې خلک ډوډۍ ډېره خوري ځکه اوړه کم دي. حکومت دی د دې ملنډو لوجې بخښنه وغواړي. بل کار دی دا وکړي چې په خپل خرڅ دي غنم بازارونو ته په ارزانه بیه راوباسي.
د پاکستان ریلوی وزیر شیخ رشید تیر هفته د وړو د کمی د وجوهاتو بیانولو په وخت ویلي وو چې په ژمي کې خلک وچا ډوډۍ ډېره خوري. اپوزیشن سیاستوالو دا قسمه خبرې په خلکو ملنډې وهل ګڼلې دي. بلخوا د نیوز ورځپاڼې د وړو بحران یو لویه وجه د خپلو سرچینو په حواله دا ښودلې چې پاکستان په 2019 کال کې په نورو هیوادونو د 4 لک ټنو غنمو خرڅولو پریکړه کړې وه خو په اصل کې 6 لک 40 زره ټن غنم خرڅ شوي دي. د مسلم لیگ نون سینیټر راجا ظفرالحق په سینټ کې وویل چې یو ځل د غنمو خرڅول او بیا بیرته اخیستل له عقل لري پالیسی ده.
اس معاملے پر پوری بحث ہونی چاہیے.
پر دې مسله باید سم بحث وشي. ولې داسې وشول؟ څه مجبوری و؟ د یو خاص ډلې د ګټې لپاره ولې داسې کار شوه؟ ته حکومت دا خبره کافی نه ده چې وای تاسو مو ویریږئ.
کی آپ گھبرائیں مت.
نن سبا په پاکستان کې وکیلو وړه لښپېته خاطر اویا روپو خرڅيږي. جیو نیوز په یو رپورت کې ویلي چې د حکومت سره په ګودامونو کې 2 لک ټنه غنم پاتې دي چې د پاکستان د خوښه 22 کروڑ خلکو لپاره کافی نه دي. د جماعت اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق په سېنېټ کې په دې اړه د بحث په محل ویل
یوې خواته ستاسو د بې تدبیرۍ او نالایقې له وجې اوړه نشته او ډوډۍ ګرانه ده او بلې خواته تاسو زموږ پر غریبۍ ملنډې وهئ. دا کوم منطق دی چې تاسو د همدې بحران پر وخت په نورو ملکونو غنب خرڅ کړل؟ خلک په موږ خاندي، وایي چې انسان سپوږمۍ ته وخوت او پاکستانیان یوې بوجې وړو ته په قطار کې ولاړ دي. تاسو ماته ووایئ چې خلک څه وکړي.
حکومت وای خلق دی صبر وکي. په سنټ کې د حکمران تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز ویل چې په څو ورځو کې بعد اوړو به سمیشي.
دا تکلیف به انشاءالله په دوه ورځو کې ختم شي. تاسو باید وجوهاتو ته پام وکړئ. دا وجه صوبایي حکومتونه باید خپل خوراک خوندي کړي. موږ ته صوبایي حکومتونو غلط معلومات راکړي وو چې دوی سره په ګودامونو کې غنم شته چې نه وو.
اپوزیشن سیاستوالو د وړو بحران په اړه د حکومت دلایل قانع کوونکي ونه بلل. د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی حکم وکړ چې په ځانګړو کمیټو کې دي په دې اړه نور بحث وشي او حکومتي غړي دي هر ورځ په دې حق لا خپل راپور سینیټ ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت روان 2020 زیږدیس په رسمي توګه د اقتصادي ودې او پاکستانیانو ته د روزګار ورکولو د کال په توګه نومول دی. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې ملکی اوس له سخت اقتصادي مشکلاتو ایستل دی، خو اقتصاد پوهان وایي حکومت ولس ته صفا خبره نه کوي. د دوی په وینا د ملک اقتصادي حالت د خکېدو پر ځای لا خراب شوی دی. د بوریوال کاکړ رپورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو راوتلی او د پانګوالو اعتماد پر بحال شوی دی. دا څرګندونی نموړي د جنوري پر 13مه په اسلام آباد کې د بیلابیلو څانګو د ځوانانو له پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې نموړي د 2019 کال د ډسمبر پر 25مه د پاکستان د ډاکخانې د یوې نوې پروژې د پرانستې پر مهال اعلان وکړ چې 2020 کال به د اقتصادي ودې او روزګار ورکولو کال وي. خو اقتصاد پوهان وایي په ملکی د ګرانۍ پر ضد روان احتجاجونه د وزیر اعظم عمران خان د ادعاو نفي کوي. د دوی په وینا حکومت له ولس څخه دا خبره پټه کړې ده چې د ملک اقتصادي حالت د شکېدو پر ځای لا خراب شوی دی. د اقتصادي چارو پوه سید عادل ګیلانی وایي د عمران خان د حکومت لره تک سره د پاکستان اقتصادي وده ډیره متاثره شوې ده.
چې کله نواز شریف وزیر اعظم نو په هغه وخت کې د ملک اقتصاد 15.5% وده کوله. ډالر 100 روپۍ او د مسلم لیگ په هغه 15 کلنه واکمنۍ کې د ملک آمدن دوه چنده شوی و. خو کله چې عمران خان واک ته رسیدلی دی د ملک اقتصادي وده ډیره متاثره شوې ده. ډالر 1.5 ته پورته شوی دی او د هغه له کبله زموږ اقتصاد پر شا تللی دی.
سید عادل ګیلانی وویل چې له بهره پانګوال ځکه نه راځي چې دلته حکومت له څېړنو پرته پر هر څه ټیکسونه لګوي. د اقتصادي چارو بل کارپو اکرام هوتی وایي عمران خان چې د اقتصادي مشکلاتو کمیدو کومه خبره کوي د هغې دا مطلب بالکل نسی کېدی چې ګواکې د پاکستان اقتصادي مشکلات کم شوي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت دا وخت له یو شمېر جدي مسلو سره مخامخ دی.
یو اړخ دا دی چې په ملک باندې قرضه ډېره ختلې ده او قرضه واپس کول چې دی هغه ډېره ګرانه خبره ده او نورې قرضې هم اخیستل کېږي. دویمه دا ده چې پاکستان کې چونکه کاروبارونه نشته لہذا ټیکس هم نشته. چې ټیکس نشته نو دغه وجه نه خساره راغلی ده. د ټیکس او د خرچې په منځ کې چې کوم فرق وي هغه ته خساره وایي. که خرچ ډېر زیات وي نو خساره هم ډېره زیاته وي. د دې په وجه باندې پاکستان حکومت سره فنډ نشته چې هغه ډیولپمنټ وکړي، یعنی چې نوکریانې ورکړي، منصوبې جوړې کړي. نو دا څلور مسلې غټې دي.
نوموړي وویل چې د حکومت په وړاندې بله او جدي ستونزه د اوړو او بورې د ګرانۍ ده چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم پیل کړي دي. سید عادل ګیلانی او اکرام هوتی وویل چې که حکومت دا مسلې زر تر زره هوارې نه کړي نو دا به بیا یو نه حل کېدونکي حالت ته ولاړې سي. د عمران خان په مشرۍ حکومت وایي ملک ځکه په اقتصادي مشکلاتو کې دی چې د دوی په وینا د تیرو حکومتونو پر مهال پراخې درغلۍ شوې دي. دوی وایي له ولس سره کړې ژمنه به پوره کوي او په خپل 15 کلنه موده کې به د ملک اقتصادي حالت بیرته سموي.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پښتنو د ستونزو د هغو پر حل لارو د خبرو لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پلان لري. نوموړي دا خبره پرون د نوخار په مانګړ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې یوې درنې جلسې ته په وینا کې کړې. اسفندیار ولی خان زیاته کړې د قبایلي ضلعو پر معدنو اولنی حق د دغو سیمو د اوسیدونکو دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتنو د جرګې د رابللو اعلان کړی دی. غونډې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې ډېر زر به د هغوی ګوند د پښتنو د نورو مشرانو سره د دې جرګې لپاره تماس ونیسي.
امیر حیدر خان هوتی صاحب ته او میا افتخار حسین صاحب ته دواړو ته دا وایم چې څومره زر کېدی شي د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لویه د پښتو جرګه د باچا خان مرکز کې راغواړي چې ټول سره کینو خیالات پې ته راوکړو او یو لار راوباسو د شریکې ځاننه چې موږ مسکي.
جلسې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په دغه جرګه کې به د زمشوي قبایلی سیمو په ستونزو خبرې کوي.
خاص کر چې دا نوې زمشوده ضلع دي زموږ په دې کې د ظلم د بربریت او د حقوقو د اخیستو یو لویه سلسله روانه ده چې د ټولو زمشوي ضلعو د قانونو کوم قانون دی مردورو سره صدا شي یو لار پیدا کړي او په هغه لاره باندې احتجاج وکړي چې دا شي موږ نه منو. د بار نه به خلک راځي او زما د غرونو نه به کاڼي او سره او سپینو باسي وړي به خپل بچي به پې مړی همدغه کران په خوا کې به یو پښتون غریب ناست دي دغه د بچي به د رزق ترک نه لګي.
دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور احمد پښتین هم د بنو په جلسه کې د پښتنو په ستونزو د یوې جرګې رابللو او د پښتون ملتپاله ګوندونو د مشرانو سره د سلا مشورې کولو خبره کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د منظور پښتین د دغه وړاندیز هرکلی کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر قبایلی ضلع د پی کې یو سل شپږ حلقې خلک وایي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره یې تمه پیدا شوې وه چې په سیمه کې به پرمختیایي چارې پیل شي، خو په خبره چې په دغه لړ کې هیڅ عملي کارونه نه تر سترګو کیږي. د دوی زیاتوي مسلې د حلېدو پر ځای لا سیوا شوې دي. په صوبایي سملا کې دغه حلقې یعنی جمرود یو استاد وایي حکومت د سیمې د پرمختیایي چارو لپاره پیسې منظورې کړې دي او ژر د چې لګول یې پیل شي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر یو سل شپږمې حلقې یعنی جمرود اوسیدونکي وایي ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او باید دغه د صوبایي اسمبلۍ غړي اوس غږ پورته کړي. د دغه حلقې یو مشر ګلنواز پردای مشال ریډیو ته وایي
موږ هغه مسله د دې چې موږ 24 غنټې کې نیمه غنټه بجلی نه اولیدلې او بعد موږ په هرټونو باندې دي والیټونه خو موږ ته جنوم نه بجلی چې څنګه شول ګریډ خو چې کله ګریډ افتتاح کړه جنریټر نه شو جوړو بجلی خو پکې نه و او ما جنریټر کې وسم د کله څوک راځي کنه ولا ګریډ لا نو ما غوښتل چې جنریټر نه سوچ بټان وتان کی نو بجلی خو موږ شتم نه بلکې چې پیژنو يم نه جنو ير راځي څنګه چلوي.
په جمرود کې ځنی نورو ځای وګړو هم خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
مونږ په جواز تعلیم خو دل تا کو ګور نو ډیر کمزور دی د مونږ چې کوم سکول نه باغ کې چې کوم سټاف دی نش مطابق دی نشته دی.
امو نوم دی حاجی سیف الرحمن اسپاتال د سکول او د اوبو دا مونږ ته غټه مسالې دي او چم په غوړ نه کړلو د اف سی آر خلاف مونږ په پوښلې ګو اف سی آر ګو مونږ اول اواز وو او و چې د مو مو شوې سنشته بیا مونږ داسې لات کې پوت یو نو ډېر منډه وترلې کړې مونږ دا ویل چې دغه هغه مونږ تمرات ملو شي کنه خو تر وسه پرې مونږ تمرات نه ملو.
د خیبر یو سل شپږمې حلقې نه د صوبایي سملې غړې بلاول پر دی وای د کلی کچېری په نوم یې عوام سره رابطه شروع کړي او د دوی ستونزې نیخ په نیغ غوري او هڅه کوي د دوی ستونزې هوارې کړي.
په علاقې کې خلک د بجلی نه ډېر تنگ دي بجلی بالکل شته نه
بجلی تکلیف و مشکلات ډیر زیات شوی دی هغه د پر الحمدلله مونږ بل ګریسیشن کړه د پشاکس کې او سروي ارس کمپلیټ دی ایون پیسې مراغلی دي صرف 80 جرب زمکه باندې سه ایشو د پشاکس کې نو مونږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی وې د نامن کې هغه ایشو سولف کو مونږ د دویم ګریسیشن ان شاء الله تعالی 220 کې وی بل ان شاء الله تعالی شاکس کې جوړو اومده غشن دي دوه بو ستونزې ډیرې دي جوابونو مسله او جوابونو ان شاء الله تعالی مونږ ایکسپیکټ کوو چې څنګه په ایجوکیشن کې 500 سمثینګ جابز راغول دغه شاندې بهر ډپارټمنټ نه جابز راځي مونږ علاقې کې به ان شاء الله تعالی نوکریاں ملایويږي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای د ان اف سی ایوارډ د ویشت په وخت به قبایلی ضلعو ته 3% برخه ورکول کیږي او دا غینه به هلته د یوې ځانګړې پروژې لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
حکومت او اپوزیشن د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د هغه یو قانون پر سر په نندرو دي چې مسوده یې تیار ده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری پرون په سنټ کې وی کمیټې ته د قانوني مسوده تشریح کړه خو اپوزیشن سیاستوالي قانې نه کړل اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په دې بل کې ډېر ستونزې دي چې په عدالتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری له ملزمانو سره مرسته کوي او د قربانیانو په زیان تمامیږي نو ځکه باید ترمیم شي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي
د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخه دې نه نیسي د زینب الرټ بل په نامه د قانوني مسودې په اړه د حکمران تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید وویل اپوزیشن دې پر داسې مسایلو سیاست نه کوي دوی په قومي اسمبلی کې په دې بل بیخي ډېر وخت بحث وشو حکومت او اپوزیشن والاو په ډېرې خبرې وکړې به چې نږدې اته میاشتې وروسته لاغه ځای راغی اوس د سینټ بشري حقوقو کمیټه کې پروت دی دلته بیا د ترمیمونو خبرې کیږي زما غوښتنه دا ده چې پر دې مسله دې سیاست ونه شي او ژر ترجمه دی دا بل منظور شي کوم ترمیم وی هغه موږ سره کولای شو
هم بعد میں اس میں امینڈمنٹس کر سکتے ہیں
د زینب الرټ بل تر مخه بای و نوی اداره جوړیږي چې د غب کړو شو ماشومان معلومات بساتی د اداره باد مطبوعاتو او پولیسو سره په نږدې رابطه کې وی او په دې لړ کې ضروری معلومات باد موبایل میسجونو یا پیغامونو لاره ټولو ته وشل کیږي همدارس بعد د لس نه نه ویش مېرې لاندې دا سي ټلیفوني کرخه جوړيږي چې خلک په د لادرک ماشومانو پاړه راپور سبتوله او همدارس معلومات اخیستل شي په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي عثمان کاکړ د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل دوی د بل مخالفت نه کوي خو حکومت باید له بل څخه داسې مبهم ټکی وباسي چې په عدالتونو کې تی ملزم ګټه اخیستل شي
په دې بل کې ډېر خامیانې دي اول دا باسي دا بل به صرف د صحابات را د پوری کړه په ټول ملک کې صرف د صحابات را د پوری د خړې نه موږ دا په ټول ملک کې مګر په شکر کې چې د صوبای خود مختیاری څخه په دې کې بیا مداخلت نه بل دا دې دې کې دا کلاز راځي سدا اوس کم ملزم دې هغه ته فائدہ رسي څوک ویکټم دې هغه ته نه رسي خغه ته اوس پاس کاش نه دا به بیا بل د غراوړو ترمیم براوړو مگر موږ واغواړو دا بل داسې په دې کې هیڅ قسم خامیانې نه
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 19مه د خبر پښتونخوا په نوخار کې یو وکلنه جلې تر جنسي تیری وروسته و وجل شو پولیسو په دې تور دوه کسان نیولې دي د دې پیښې د څېړلو لپاره د سینټ یو ځانګړې کمیټې جوړه شوې ده د دې کمیټې مشره او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سینیټر روبینا خالد وایي د داسې پیښو مخنیوي لپاره اما پوهاوی د مور پلار همکاري او د پولیسو خبردار اوسېدل ضروری دي هغه زیاته کړه
ډیر زیات ټول سره دا اوس فکر دی چې داسې دا کم داسې کیسز دي دا ډیر زیات شوي دي خو زما یو ګلا دا د میډیا نه ډیر زیات چې کله کیس او شی بل صبح کې نه راغی ډیر زیات کورینګ هغه کیږي کوریج هم کیږي چې سو د خیبر پښتونخوا کې دا شی څه دي تاسو به کتلې الارمینګلی دا زیات شوی دي نو هغه شانت بیا دلته چې مونږ هغه پرشر نشو بل کولې
زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وجه شوی و حکومت ویلی چې په دې لړکی د موبایل فون یو ایپ هم جوړی خو په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د جنوري په شلمه د بحث په محل پر حکومت نیوکه وکړي چې پولیسي پر ماشومانو د زیاتی پیخي جدي نه اخلي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه اور.
د پاکستان حکومت په ملکی د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 300,000 غنمو اخیستلو منځوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري رادیو لیکي چې دا منځوري د جنوري پر 6 د اقتصادي رابطه کمیټه په هغه غونډه کې ورکړل شوی ده چې مشري د وزیر اعظم د خزانه صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ کوله. په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي چې په کوټه کې یې د عملیاتو پر مهال د دوی په وینا دوه ترهګر وژلي دي. د یادې ادارې لخوا بېګا په خبر سوي او خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات یې د کوټې په نوي کلي کې کړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 19 په لاهور کې د آئین پاکستان کانفرنس په نامه د احتجاجي غونډې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمان دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغه غونډه وروسته وکړ چې له اپوزیشن څخه محمود خان اسکزي، حاصل خان بزنجو، آفتاب شیرپاو او ځینو نورو مشرانو ورسره پکې ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره د یو جرګې رابللو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان د جنوري پر 6 د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخه دینه نیسي او پر دې د سیاست نه کوي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې قانوني مسوده کې ډېری خامۍ دي او پکار دي چې لرې کړل شي. د نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه له نن څخه د سویټزرلینډ په ډیووس کې پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم په دې غونډه کې شرکت کوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بې پولي خبریالان وایي پاکستان دی په لاهور کې نیول شوی خبریال اظهار الحق واحد زر تر زره بېل څه شرطه خوشې کړي. یادې ادارې دا غوښتنه بیګا په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو درې ماشومانو او یوې مېرمنې په وژلو کې لاس لرونکي دی پیدا کړي او هغوی د عدالت ته وړاندې کړي. او اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د دوی د هغې الوتکې د معلوماتو تور باکس دی وروسپاري کومه چې ایرانی ځواکونو د روانې میاشتې په پیل کې وشتلې وه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې د ایران یو لوړپوړی پلاوی کیف ته ورغلی و.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له احمدالله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان په نړۍ کې د یو زری ملک په حیث پیژندل کیږي او غنمو په ګډون میوه او نور خوراکي شیان نورو ملکونو ته لیږي. د 13 کلونو په شان په 2019 کال کې هم د معمولی کمی سره د غنمو ټاکل شوی پیداواری هدف ترلاسه کړی شو. خو دې باوجود د خیبر نه تر کراچۍ پورې د اوړو بحران رامخې ته دی او حالات دې ته رسیدلي دي چې حکومت 300,000 غنم درآمد کوي. ورسپانه لیکي اولس چې د ګرانۍ له وجې د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دی نن اوړو ترلاسه کولو لپاره په د قطارونو کې ولاړ وی. ورسپانه لیکي دا وخت د مارکیټ حال دا دی که د میلیونو مالکان اوړه 50 روپۍ ګران کې نو دکانداران یې بیا د خپل خوخي په نرخونو خرڅوي. ضرورت د دې خبرې دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې ولست ته تسلی ورکولو په ځای کوټلي ګامونه پورته کړي او نه صرف دا بحران دې ختم کړي بلکې اوړه دې خپل زاړه نرخ ته هم راولي. دانو ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي په رسنیو د اوړو د بحران خبر راتللو وروسته حکومت را بیدار شو او هلې ځلې شروع کړي. خو د رانتیا خبره ده دا چې موجوده حکومت ته د حالاتو د سنگینۍ اندازه تر هغه وخت نه کیږي تر څو چې خبر په رسنیو کې نوې خپور شوه. ورسپانه لیکي د خرابې حکمرانۍ له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ وي او په ځای د دې بحران حل راويستو حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل تورونه لګوي. ورسپانه لیکي وفاقي حکومت په تیرې ګرمۍ کې د غنمو د حد نه زیات برآمد کولو اجازه ورکړه او دغه فیصلې له وجې نن حکومت 300,000 غنم په درآمد کولو مجبور شو. بل دا چې د غنمو افغانستان ته په غیر قانونی توګه اوړلو له وجې هم حالات دې حد ته راورسېدل. حکومت له پکار دی چې زر تر زره دې په حالاتو قابو عمومي او راتلونکي کې دا قسمه غلطیانې نه کوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي افغان امن مذاکراتو لپاره طالبانو د امریکا د جنگ بندۍ غوښتنه رد کړې او د طالبانو ویان سهیل شاهین تر مخه چې مذاکرات په ښه ماحول کې روان دي او طالبانو شورا فیصله کړې چې امن لوزنامه لاسلیک کول وروسته به ډزبندي اعلانوي. ورسپانه لیکي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتو کې د پرمختګ امکان امکانات پیدا شي نو څه ناسه باندې لوجي دغه مذاکرات ودرولې شي چې لوجي ترې د امن دي کوششونو ته نقصان ورسي او دوباره مذاکرات شروع کول د ځنډ ښکار شي. ورسپاڼه لیکي امریکا او طالبانو لپاره دي چې امن مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره دي په یو بل اعتماد وکړي او زر تر زره دي امن لوزنامه لاسلیک کړي چې په افغانستان کې امن راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه د ایران او امریکا پر ترنګلتیا لیکنه خبره کړې وای چې دواړه هیوادونه پر یو بل د سپکاوي تورونه لګوي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل لیکنه کې د برلین په غونډه کې د لبنان جګړې د ختمولو ولته د اوربند موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ایران او امریکا پر یو بل لفظي حمله کوي دا خو وخت دی چې د سپکاوی ټکی معنی او د دې په کارولو غور وشي، ځکه چې دا هغه ټکی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتولو کې یې ډیر رول لرلی دی. د دواړو خواوو مشران د یو بل پر خلاف دا ټکی کاروي. د مثال په توګه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې د ایرانی کمانډر قاسم سلیمانی تر وژنې درې ورځې وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو تقریر کې وویل هغوی زموږ د هیواد سپکاوی کړی وو. هغه په دغه وینا کې د سپکاوی لفظ څلور ځله وکاروه. ورسپانه لیکي د ایران سخدریز مولا احمد خاتمی د جون په میاش کې د جمعې په یو تقریر کې چې د تهران له راډیو په ژوندۍ بڼه نشرېدو د ټرمپ لپاره د سپکاوی لفظ وکاروه. ورسپانه پښتنه وچتوي چې ولې د دواړو لورو مشران د یو بل پر ضد په بیلابیلو وختونو کې دا ډول ټکی کاری. که دغه مشران د یو بل پر تګلارو تنقید کوي نو د سپکاوي لفظ پر ځای د بې انصافۍ او بد اخلاقۍ ټکی هم کارولی شي. ورسپانه لیکي د سپکاوي د ټکی د استعمال سره جذبات راپاریږي او نور کړکیچ ته لار هواروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په لیبیا کې د جګړې د ختمولو لپاره د متحاربو ډلو ملاتړي هیوادونه په اوربند کولو او د دې ترڅنګ دوړو خوته د وسلو او اقتصادي مرستو په بندیز سلا شوې دي. د اوربند تړون د اتوار پر ورځ د برلین په غونډه کې وشو چې په کې په جګړه کې خکیل قوتونه او د لیبیا دوه متحارب کمانډرانو برخه لرله. په دې لړ کې به په راتلونکو څو هفتو کې یوه بله غونډه کیږي او ملګري ملتونه به هم د تړون منظوري ورکوي او اوربند ته به دایمي شکل ورکول کیږي. د برلین په غونډه کې ترکیه، روسیه، مصر او متحده عربي اماراتو ترڅنګ د امریکا، ایټلی او فرانس استازو برخه لرله. ورسپانه لیکي په لیبیا کې د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر معمر قذافي رژیم د ختمې دا وروستو جګړه پیل شوه او په تیر یو کال کې پکې وروسته له هغه ډیر زیاتواله راغله چې د لیبیا د پوز پخوانی کمانډر خلیفہ حفتار د هیواد ختیځ برخه ونیوله او پر مرکز ترابلسی برید وکړ. ترابلس د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیدونکو وزیر اعظم فیاض السراج په واک کې ده. روسیا، مصر او خلیجی هیوادونه د هفتر ملاتړ کوي او ترکیه د وزیر اعظم فیاض السراج ملاتړ ده او په وروستیو کې د هغې د مرستې لپاره سرتیری هم لبنان ته استولې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوکراین یو ځل بیا له ایران غوښتي چې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس ته ورسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بې پرې څېړنه وکړي. په ورته وخت کې یو ایرانی پلاوی د اوکراین مرکز کیف ته رسیدلی دی. اجمل اند معلومات راکوي.
د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي څرګنده بشي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفي تشمن و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې په تهران کې د خپل الوتکې د نسکورې دوه پاړه د څېړنو حق لري. وادیم پرستایکو وایي د تړونونو او ملکی هوایي چلند د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا یوازې یو حق نه دی بلکې څېړنه د هغه هیواد مسولیت دی چې پیښه پکې شوې وي. که چیرې په هغه هیواد کې د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیتونه نه وي باید له نورو هیوادونو مرسته وغوښتل شي. موږ چې په دې پیښه کې مو ډېر زیان لیدلی وختنه کوو چې د الوتکې تور باکس دې موږ ته وسپارل شي. دا تور باکس زموږ اړوند دی، زموږ د شرکت دی او په هر معیار مو
حق.
هغه ایراني چارواکي چې د دې پیښې څېړنې کوي له هغه پلان په شا شوې ښکاري چې د الوتکې د ثبت وسیله یا تور باکس ته څلون لپاره بهر واستوي. ایرانی رسنیو د یو ایرانی چارواکي حسن رضای فر لخلی ویلي هواد خای تور باکس بهر واستوي خو په دې اړه لا پریکړه نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل لومړی دوی ویل چې د الوتکې تور باکس را سپاري، خو وروسته هماغه کس وویل چې د الوتکې دا باکس به ونه سپاري. د پرستایکو په وینا په دې کار اوکراین کې یو څه ناسم پوهاوی رامنځته شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه د جنوري په 8 نیټه د چهارشنبې د ورځې په سهار څو شېبې له هغې وروسته په توغندي وویشته چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر پورته شوه. الوتکه نسکور او پکې 116 سپاره ووژل شول. په الوتکه کې پر ایرانی، کاناډایي، برتانوي، اوکراینی او سویډنی وګړو سربیره 14 افغانانو هم ژوند وبایله. د دوشنبه په ورځ د ایران د لارو او خار جوړونې د وزیر محمد اسلامی په مشرۍ د ایران یو هیئت اوکراین ته رسیدلې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بخښنې غوښتلو لپاره کیف ته دا پلاوی ورلېږلی دی. محمد اسلامی د دې سفر په بهیر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او نورو چارواکو سره کتلي. د ایران حکومت د دې اوکراینی الوتکې نسکورول یوه انساني تیروتنه بللې وایي پر الوتکه د دښمن هدف ګمان شوی او په تیروتنه د سپای پاسداران لخوا په توغندي په نخښه شوی. د پیښې په ایران او څو هیوادونو کې توند خبرګونونه راپورته کړل. په تهران کې څو ورځې ایراني محصلانو پر دې پیښې د اعتراض په توګه لاریونونه او اعتراضونه وکړل او د ایران د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل.
دا مشال رادیو ده.
دا سال کې چې پرستایو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک کېدو خبره توده شوه، د چار یو شمېر سندون کې وایي تر اوسه معلومه نه ده چې په دې موافقه کې به کم مهم موارد شامل وي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي. نوریاس نوری رپورټ لري.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتګ وایي تر اوسه نه ده څرګند چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د تیرې اکشن بي پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلی شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سمونه بلل چې د په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لورې د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او واشنگټن پریس خبری آژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکي له قوله راپورونه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخ کې تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځنی اوربند تر هم وړاندې کړی دی. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیک پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې ور تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
That's difficult to say because we have not heard anything from the US side.
Granada chuwel chi zaka chi muktar wosal America la luri de wosta Europe ur maud Taliban de bayanuno paala chi wai wa muafiqa lasli ki do ta nijdida hits ham ne de awridali. Ehtemal sta chi wa muafiqa de rawani mashta ta paya wa shi kda se fars kuru khub ham dal de nayu chi de de muafiqi matan ba haqi ta wartawi chi de tir kal pa September ki nay shawi wa.
Finalized in September last year.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی.
between the US and the Taliban about
دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربند په اړه خبرې وکړي د تاوتریخوالي کمیدل. البته دغسې یوه موافقه دې ته اړتیا لري چې ضمانت او څارنه هم وشي. دا نه ده څرګنده چې د دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی دی، خو په دې اړه تیر کال راپور خبر شوی چې ښایي ناتو به هم د دغه میکانیزم یو برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې په دې ډېر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمیدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي او هم به ښایي په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
نوریاس نوری په همدې موضوع کې پاتې شو. امریکا یو بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. پر دې موضوع پاکستانی ډان رسپانی ولیک نه خبر کړی چې په کراغلی د افغانستان د لسیز وګ دی جګړې ختمولو لپاره ضروری ده چې د دیش خړې ټول خلې خواوی له تشدد لاس اخیستو ته ژمنتیا وخی. د لیکنې تفصیل درته اورو. د ډان رسپانې لیکنه وایي امریکا یو وار بیا په دوحه کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. رپورټونه وایي طالبانو په عین وخت کې منلي چې دوی به په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو پر ضد حملې کموي. له لیکنې سره سم د دې خبرې امکان پیدا شوی چې د افغانستان د جګړې د حل په موخه د روانې میاشتې په پای کې یوه لوزنامه لاسلیک شي. خو لیکنه زیاتوي د دې لپاره چې د ولسمشر ټرمپ اداره او هم طالبان په وروستیو کې د سولې په اړه له خپل موقفه په شا شوي، د دوحې د نو خبرو خو پایلو ته باید ډېره خوشبیني و نه ښودل شي. لیکنه کاږي د افغان جګړې د یوه دایمي حل لوزنامې د افغانستان د حکومت لرې پاتې کول به ښه خبره نه وي. افغان طالبانو ویلي له امریکایانو سره د اوربند یوې هوکړې له لاسلیک کولو وروسته دوی ممکن له افغانانو سره چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت په هم پکې شامل وي د مباحثو یوه لړۍ پیل کړي. تر دې مخکې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو انکاري ول او غوې د امریکایانو د یوې لاسپوسې ادارې په توګه یادوه. لیکن وایي حقیقت دا دی چې د افغانستان د خونړۍ جګړې ټولې خواوې طالبان د کابل حکومت نور افغان ډلې امریکا او د هغې بهرني ملاتړي په ظاهره د دې شخړې له دوامه نور ستړي شوي دي. تر ټولو مهمه ده چې تر بل هر چا زیات افغان وګړي د روانې جګړې قرباني شوي او غوی د سولې راتګ ته هیله مند دي. په عین وخت کې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو د طالبانو ځای ونیسي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د شخړې د حل په خاطر ټولې ښکېلې خواوې باید له تشدد لاس اخیستو ته ژمن واوسي او دا کار ځکه اړین دی چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې له آرامۍ او سوکالۍ سره تړلې دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلي
د باګانا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو له یو رپورت سره سم په دې صوبه کې د 2013 زیږدیز کال پر تله په 2019 کې زیاتې ښځې وژل شوې دي. په 2013 کې دا شمیره 1030 وا چې په 19 کې بیا 2012 ته لوړه شوه. د ښځو د حقونو فعالانو په دغه برخه کې کار کوونکي ادارې وایي حکومت باید د ښځو پر ضد د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره زیات مؤثر قوانین جوړ او پر هغو عمل یقیني کړي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا جاری کړل شوی شمیرو له مخه په صوبه کې د 2013 کال په مقابله کې په 2019 کال کې زیاتې ښځې وژلې شوې دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن هم په یو بیان کې د دې پخلی کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشر شبینا ایاز وویل چې په 2013 کال کې دا شمیره 1030 وه، خو په 2019 کال کې 212 ښځې د بیلابیلو وجوهاتو له امله وژلې شوې. شبینایاس په خبره د دې راپور جوړولو لپاره په لومړي ځل د بیلابیلو ضلعو ځایي رسنو د راپورونو نه هم مرسته اخیستې وه.
اوس هم موږ چې ګورو نو هر قسم وایلنس زنانو باندې کېږي، مرډر ډېر زیات دی. اوس چې موږ ګورو نو دا سوسایډ کیسز چې کوم دي دا ډېر زیات موږ ته راځي. سوات نه ډېر راځي، چترال نه ډېر زیات راځي، لوهار نه ډېر زیات راځي. نو اوس په کار دی چې څوک دې باندې له خبرې وکړي، ریسرچ وکړي چې دا سوسایډ ریټ چې کوم دی زنانو کې ولې زیاته کیږي.
عمومي تاثر دا دی چې د دې رجحان کمول په مخه په خزو کې د پوهاوی پیدا کولو سخت ضرورت دی. خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې غیر دولتي ادارې پاک ډیولپمنټ مشن مشره زرتاشا جمال وایي چې د خزو نه زیات سړو ته د پوهاوی ضرورت دی.
د کور سړو ته پته ولګي چې د زنانو حقوق څه هغه دي، سور دي او هغه سور رائټس د سړو باندې دي. سړي سور رائټس ورکول شي، هغه اسلامي شریعت معاشره او د معاشي لحاظ ته هغه زنانو ایکول رائټس دي.
د خزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سرکاري کمیشن یو غړی همیرا خاتون چې په صوبایي اسمبلی کې د جماعت اسلامي نمائندګي کوي وای چې په خزو کې د ځان وجنې د رجحان د زیاتوالي بنیادی وجه په هغوی د سړو لخوا فیصلې تپل دي.
اسلام کې دا ویل شوی دی چې د خزې اجازت په یو نکاحنامه کې د هغې اجازت او د هغې رضامندي شرط ده. هغه شرطونه هم موږ نن سبا ختم کړي دي. دویمه دا چې ښځه فاینانشلي ټارچر کیږي. د ښځې پیسې چې کومه ده نو هغه د ښځې خپل ده، خو تاسو په یاد دي نو هغه یو چې کومه ډانسر وه یو رقاص وه او د هغې رور چې دی نو هغه په دې وجه باندې هغه قتل کړه چې هغې هغه ونه پیسې غوښتې او هغې پیسې نه ورکولې.
د ښځو لپاره د خیبر پښتونخوا د سرکاري کمیشن مشره ډاکټر رفت سردار وایي چې د ښځو په اړه د تشدد پر رجحان کې هله کمی راتلی شي چې په حکومتي او ټولنیز کچا د ښځو حقونه په لومړیتوبونو کې راشي. د نوموړي په خبره په دې اړه د قانون سازۍ لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي، خو د حکومت په کچا د سنجیدګۍ فقدان دی.
اختیار نشته ده، موږ زمو نوټس اغسته شو، موږ چې د میجستریټ والا پاور زمو سره څنګه موږ سره ریکمنډیشنز ورکول شي او ریکمنډیشنز لپاره چې یو نیم غالي شته د حکومت چرته تاسو اوریدل شي د حکومت یو لریټیو ورکړي په وومن ایکوال رائټس باندې سر عمران خان یو ځلې خبره کړې ده.
د ډاکټر رفت سردار په خبره په پارلیمان او نورو امنیتی ادارو کې ناشته خوځول پکار ده چې په دې اړه د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، په پارلیمان کې جامع قانون سازي لپاره سیړنی وکړي او پولیس د خوځو د حقونو لپاره موجوده قوانین په ډیر شدت سره عملي کړي، نو هله د خزو پر رد تشدد کې کمی راتلی شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د کلام او شاوخوا سیمو خلکو پرون د سوات په مرکزی ښار منګوره کې لدې مر احتجاجي مظاهره وکړه چې وروسته واورو د دوی لارې بندې کړې دي او حکومت یې د خلاصولو غم نه کوي. مظاهره چان وویل له کلام پورته د یو شمېر کلو د تګ راتګ مرکزی لار تلل شوي چې له وجې د پام وړ شمېر خلک په کورونو کې بند پاتې دي. دوی په سیمه کې د خوراکي توکو درملو د نشتوالي ستونزه هم یاد کړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاد وایي د لارو خلاصولو لپاره د مشینرۍ بندوبست کړی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د کلام سره تعلق لرونکي په لسونه احتجاج کوونکي وای چې د کلام نه پورته سیمې چې پکې اترور، ګجر، ګجر ګپرال، شاهین آباد او په لسونه نور واړه لوی کلی شامل دي د واورو لوجې د تګ راتګ لارې بندې دي. د بندو لارو لوجې د سیمې په زرګونو خلکو ته لوی مشکلات را مخامخ دي، ځکه دوی مجبور دي چې په منګور کې احتجاج وکړي. د کلام یو اوسیدونکو غلام علي وای
مونږ نن راوځو زمونږ د اترور او د ګجر ګپرال خلک د دوه هفتونو مې سره شوې دي. هلته مونږ ته د اشیاء خوردنوش کې لد راغلی دی. هلته مریضان چې دي ډلیوري کې څونو باندې زنانه دي هغه هلته مدد فساو شوي دي. هلته مدد چې دا کوم لیونی سپی چې دي هغه خلک خړلوله دي. دغو ویکسینیشن مدد چې هلته نشته او دلته رسد دغو نه کیږي او زمونږ خلک چې 20,000 خلک هلته میسوره دي او خلک د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دي. هلته
د اترور سره تعلق لرونکی یو زلمی عابد حسین وای چې کچری زر تر زر بندې لارې خلاصې نه کړی شوې نو دوی به نور سخت احتجاج شروع کړي.
نور مونږ دا زیاتې نه منو، زمونږ کم صبر کم پیمانه چې هغه بس ختم شوی دی. زر تر زر دا روډ کولاو کوي، هلته مریضان فساو شوي دي، لکه هغه ته ډیر تکلیف دی. نو دا درخواست کوو چې دا دغه کوي که څه نقصان شو زمونږ بیا قدم واغس هغه ذمہ‌دار به تاسو پخپل یې زمونږ مونږ باندې وګړي.
کلام او خوشا سیمونه د صوبای اسمبلی غړې میا شرافتلی وای چې دوی د لارونه واور لړکول لپاره ماشينډري سیمتا لګلې خو هلته ورانه شوې ده.
چرته یو غړې په دې لار کې خراب شو ده. زموږ سلسله د سی ډبلیو ایکسین سره هم پرابته کې ما په علاقه کې چې کوم سب انجینیر ده هغه سره هم پرابته کې ما او نن زما په خیال اترور بازار ته اکسیویټر رسیدلې ډوزر او مخ ته روان ده ان شاء الله چې دا مین روډ اول سپاشین بیا بدلینګ فوډر نمون سپاک.
مظاهره چانو د صوبای حکومت په ضد نارې هم لګولې. دوی وایي چې کلام سیلانې سیمه هم ده خو حکومت صرف داوی کوي او د سور زوراسه بندولارو آزادول لپاره حکومت هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته پر یو 15 کلن پلان کار کوي چې له مخې به د نخترو د طبیعي ځنګلونو د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي هغه هم جوړ او د هغو ساتنه وشي. دوی زیاتوي په اسمار او ناړې ولسوالیو کې د پلان لومړني کارونه پیل کړي دي. پر دې موضوع د باز احمد عابد رپورټ او ورپسې د منور استاد په غږ یوه سندره.
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نخترو ځنګلونه د مافیایي کړیو، زورواکانو او وسلوالو ډلو لورې وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي. خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي. د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحبیا وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي.
دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بازي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیره جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي، او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول.
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې له حکومت سره د شوی هوکړې له مخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي.
څنګه د علاقې سپینګيري علما ټول دې سره د اشبنه وکړه چې دغه ونی چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قدی شوی دي دغه به رحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي، او پسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره به کوم دغه هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لړ.
یو تن قومي مشر وایي که حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلن ونه کړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي.
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولتي پټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولای، ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانون پیدا کیږي.
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لارګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمیر کسان نیول شوي هم دي.
تاسو که مابست مراجعه وکړئ په لسګونو قاچاقبران مو نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي بندیان دي، او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شوي.
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت سباندې 300,000 هکتاره غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو 30 کلونو کې 30% په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ਕਾਨੇ
کې دی ولا